د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف اواز یې اوریدلی شئ. په یو بل خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د یو جګ پوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو حال درکو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په دې اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د ښځو د رول په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، سفي الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، سهار مو بخیر. د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکای پوجانو د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال لید آستن وای افغان ځوکونو د 2015 میلادي کال په وړي کې په جګړه کې برلاسي وو. د بغلان والی عبدالستار بارز وای د ډنډغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شي. پوره خبرونه د امریکای پوځیانو د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان وای افغان ځوکونه د 2015 کال په وړي کې په جګړه کې برلاسي وو. جنرال لایټ آستن د چهارشمې په ورځ په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناتو او امریکای پوځیانو د عمومي قومندانۍ د ورسپارلو په مراسمو کې وویل چې شاوخوا 3,25,000 افغان پوځیان په ښه توګه جنګیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي. د دې خبره ټول امنیتي پرمختګونه د افغان امنیتي ځوکونو د ملکی او پوځي ډلو او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو په نتیجه کې لاسته راغلي او باید خوندي وساتل شي. د بغلان والی وای چې د ډنډغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. عبدالستار بارز ازادي رډیو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د سختو عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د ډنډغوري سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. هغه له بارز وای په عملیاتو کې ډیرو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاوختي او یو شمېر لسیمه تښتیدلې دي. افغان پوجن ورسته له هغه په ډنډغوري کې عملیات پیل کړل چې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو اوج ته ورسېدل. د خغلی بارز د یادو سرګندونو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تېر ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګری برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی کس وژل شو او 19 نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
19 ملکی وګړي چې یو مېرمن او ماشوم هم پکې و ټپیان شوي وو، چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي وو. 15 نورې
په دې حمله کې د هند کنسلګری کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سره بریدګر وژل شوی دی. او په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4.4 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.3 افغانۍ. بهم خرغلی د جنوبی کوریا دفاع وزارت وی چې شمالي کوریا څو ساعت وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګیانګ لخوا د وروستي اټومي او توغندیو د آزموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولې دي. د غراس پیونګیانګ د اقدام وروسته له هغه کوي چې سیول هم د شمالي کوریا د بشري حقوقو په اړه یو قانون تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت سره د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه نور هم سخت کړل چې په شلو کالو کې ساره نه دی لیدل شوی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویاند مون سانګ یونګ اول شمالي کوریا د وانسون خار له ختیځو سواحلو ته دغه توغول تر سره کړی او چارواکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې دا توغندي توپونه او کمیزایل ول. شمالي کوریا له تاریخي پلاوه د نړیوالو د غندنې پر سر خپل قهر له خپل پوځي زیرمو د توغندي او نور شیانو په توغول سره څرګند کړی دی. شمالي کوریا په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذي سامنتا پاور په دې اړه وویل
That is why under this resolution cargo going
into the United States هغه کارګو چې شمالي کوریا ته وړل کیږي یا ترې بهر کیږي هغه ته به د شک په سترګه کتل کیږي او له هیوادونو غوښتل شوی چې دا مالونه که په هوا مځکه یا سمندر کې وي تفتیش کړي دا ډیر مهم اقدام دی د امنیت شورا ټولو 15 غړو د افریقا لیک تصویب کړ چې د افریقا لیک ته مثبت رائے ورکړي د روسیې تاس دولتي خبری اژانس وی موسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي دغه خبر یو ورځ وروسته هغه ورکول کیږي چې د ناتو لوړ پوړي قومندان فیلیپ بریدلوف د امریکا کانګرس ته خبرداري ورکړ چې روسیا په زیاتیدونکو ډول په شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي روسیا په قطب کې خپل پوځي حضور په داسال کې پیوړی کوي چې په ټوله کې د دې سیمې د تودوخې زیاتوالي طبي زیر متدل لاسرسي او ترانسپورت په برخه کې نوي زمینی برابرۍ کړې دي په دې سیمه کې روسیا تر د تور په نوم د میزایلو هغه سیستم ځای پر ځای کوي چې لالوتکی له نږدې واټنه د حملو یا د کروز توغندیو د شندولو لپاره ځانګړی شوی دی روسي د تیر کال په مارچ میاشت کې په شمالي قطب کې پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې په کې 8000 پوځي پرسونل الوتکو او پټلونو برخه اخیستې و له دغو تطبیقاتو څو نه روس د شمالي اروپا 15 هیوادونو سویډن ناروې فنلند ډنمارک او آیسلند د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره په دې ټینګار وکړ چې اروپا باید د روسي د پوځي تهاجم د مخنیوي لپاره خپل پوځي همکاري پیاوړي کړي شپګو ایرانی کډوالو د فرانسې د حکومت هغه اقدام د تد پام اړولو لپاره خپل خلې غندلې چې د دې هیواد په شمال کې د کډوالو لیو کم څخه په ډلې زتوګه خلک باسي او هغه ورانوي کډوالو د غیر معمول اعتراض پرون په داسال کې وکړ چې حکومت کالې ته نګدې لیو کم څخه د کډوالو استلو ته ادامه ورکړه په دغه کمپ کې په زرګونه کډوال منتظر دي او هڅه کوي چې د انګلستان یا د برېټانیې د کانال د انګلند د کانال لوري برېټانیا ته ځانونه ورسوي د غو ایرانیانو یو پوسټر هم نیولې چې د ملګرو ملتونو له استازیو د کمپ د لیدو غوښتنه پکې شوې و یوې محکمې تیر میاشت فیصله وکړه چې دغه کمپ د جنوبی برخې ورانول قانوني دي چارواکي اټکل کوي چې د کمپ لدی برخې به د 800 تر 0 پورې کسان بې ځای شوي وي خو د بشري حقوقو ډلې د کشمیر له 3000 زیات خي د فرانسې د بې ځای شوو کډوالو لپاره په نګدي سیمه کې په تودو کنټینرونو کې د استوګنې او یا یو موقتی مرکز د هغوی د استولو وړاندیز کړي چې هلته له فرانسې د پناه اخستو د غوښتنې په اړه غور وکړي اردن وای د سوریې له پولیسو سره نږدې د داعش د یوې حمله مخه نیولې ده د اردن د استخباراتو ادارې تیر ورځ ویل چې د اربت په خار کې د شپې پر مهال وته وسلوالو وژل شول د استخباراتو په وینا دغه وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو حمله وکړي د دې نخته پر مهال یو امنیتي ساتونکو هم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي د اربت خار د سوریې د سرحد په 40 کیلومتر کې پروت دی او عراق له یو اروپאי کمپنی سره دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او سرنې لپاره تړون لاسلیک کړ د حکومت ویان صاد له حدیثی ویل دا تړون 296 میلیون ډالر ارزښت لري او د مارچ په دوهمه کې له یو ایتالی کمپنی سره وشو ال حدیثی په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل چې کله به دا کمپنی کار پیلوي دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه
لاسف یو لاسته نګزین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کغه غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام ولانه خبرونه کې اوریشه د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تیر کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی د چارواکي د امنیتي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ جلال آباد د ډلې ځې حمله شاهدو په کونړ کې بیا د ورسه خونړي برید قربانیانو په یاد تیر ماخام ختم شو او د قربانیانو یاد ته دعا وشو
فرض دراټولې دوه ده چې الله تعالی کتاب نو او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوی دي د هغه روح ته دعا وکړو
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په ورستو کې د داعش له حضور پاک شوی د اوسیدونکو د مرستو په تمه دي
وس خو زه بالکل خله من خپل زور باندې ولې خدا خپل زور موږ سره څو پوری به چې حکومت موږ له دې خلکو له ارشي غمو خدای ارشي غم
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري
وای را ورسېږي موږ د امنیت نیولسي چې موږ د تلقات شو ماینبالي کو ماینونه غو خپل ساکو
د خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونیس خبرېدو ته چمتو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د خزو د ونډې په باب د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو د چارو له کمشنر سره خبرې کړې دي.
خزي کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شزي کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودرېږي.
د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قومندان تېره ورځ په کابل کې دا خبره هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د څرګندونو تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قومندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فاصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شو وویل شاوخوا 3500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکی او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید د پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوال وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅې کوي چې د افغانستان، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړې شي او د شاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشي د سپارلو په مراسمو کې 13 ورځ په کابل کې نوی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د لمنځوړلو لپاره ډیر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅ کله به په افغانستان کې د ناټو قربانۍ هیر نه شي.
We will never forget why we are here and the importance of this mission.
موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناټو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناټو او امریکا ماموریت دی. خو د یو امریکایي جنرال په توګه په ناټو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومنداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کیمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قومندې عمومي قومندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توپ لپاره ډېر مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډېر کارونه پاتې دي چې وخت اړتیا لري خو د په وینا دا کارونه د دې جوګري چې پنګونه پرې وشي.
د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه مو د امریکا د یو جګپوړي پوځي چارواکي څرګندونې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو لمن د افغانستان شمال ته هم په وروستیو کې غځېدلې چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال دې ته اړ کړی چې په خپل د جګړې لومړی کرښې ته لاړ شي. جنرال عبدالرشید دوستم په وروستیو کې جوزجان ته تللی دی او ویلي دي چې له جوزجانه پیل کړي عملیات به د شمال نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دغه راز د افغانستان ځینې نور ولایتونه هم د سختو جګړو ډګر دی. هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې د سنګین له نورو ولسوالیو سره د سنګین لویې لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري او په یو شمېر ولسوالیو کې هم د دولت وسلوال مخالفین واکمن دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپورونه لرو خو بیا هم په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت د قومندانۍ د بدلېدو موضوع تر اګرزو چې پرون پکې په کابل کې په دې اړه یو لړ مراسم جوړ شوی او چارواکو هم البته امریکایي لوړپوړو پوځي قومندانانو د افغانستان د وضعیت په اړه یو لړ څرګندونه کړې. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. سلیم محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز په خپل پرونی غړې کې یو راپور خبر کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قومندان د بدلېدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو له مخکنی قومندان نه قومنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه پر ورځ دغه قومنده له جنرال جان کمپبل نه واخیسته چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید سوی و. نیکلسن په خپل وینا کې طالبانو ته وویل، زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنز په برخه کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانه زیاتوي نیکلسن د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پر مخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 13,000 بهرنیو پوځیانو قومانده پر غاړه لري. زیاتو رسپانو او خپرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي، دا حمله پروند نګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسو چې ځانمرګي او وسلواله حمله پکې شامل و. وال ستریت ژورنال لیکي، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو یو لړ حملې سوي دي. د ورسپانې په حواله په 2013 میلادي کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله سوي و. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله سوي و. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یو حمله ترسره سوي و. هندي ورسپانې ټایمز آف انډیا هم په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواروپو ویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکوونکي ته زیان نه دی رسیدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسلوال طالبانی چیلنج کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت‌دریځو وسلوالو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګری هغه حمله د افغانستان په یو ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل شوې ده.
ازادي رادیو اوري په کونړ کې د ورستي خونړي برید قربانیانو ته پرون په یو لو د ختم په مراسمو کې دعا وشوه. په دغو مراسمو کې یو ځل بیا په دې خبرې تاکید وشو چې هر هغه حمله چې ملکی خلک په نخه کوي یا ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي د اسلام نظر ناروا دی. د قرآن د ختم مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د قران کریم د ختم پیل څخه وړاندې مولوی عبدالواحد وحدانی وویل، دوی د دې د پار راټول شوی چې د شنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو روحونو ته او کوم کسان چې ټپین دي د هغوی د عاجل روغتیا د پاره دعا وکړي او همدارس خلکو ته دا څرګند کړي چې څوک لمونځ کوي، قران کریم لولي، روژه نیسي او د اسلام د مقدس دین نور احکام ترسره کوي وژنه ناروا ده.
دلته چې کوم وجنې کیږي دا د قران کریم د اسلامي ارشاداتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام چې ورسته پرې خیره چې تاسو ویني مالونه اعراض دا په یو بل باندې حرام دي. دلته هیڅ څو ګناګار نه دا خلک خپل روزګار لره وتی او حلال روزي ګټله. موږ دا کار یو پکلک غند
هغه وای په یو شمیر سیمو کې درامسته شو دردونکو پیخو په زینو کې خلک د وژل شو کسانو په یاد شمی بلوي چې دا له نورو تقلید دی او باید چې د شمو بلولو په ځای د قران کریم تلاوت وکړو.
د هیواد نورو ځوانانو ته دا پیغام ورکو، یو ځای کې څه غمی زرا پیدا کیږي، یو ځای کې مشکل پیدا کیږي، په ځای دې چې موږ ډیوی بلی کو، موږ شوی بلی کو، موږ د الله په کتاب باندې ایمان لرو، هغه کتاب یو پیغام پکې دی.
قاری سعید مامون دوول، په افغانستان کې له اوږدې مودې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د نورو په لمسه بیګنا افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي چې نور دوی د دغه ډول غمیزو د زغملو وس نه لري او له الله غواړي چې دغه جګړه بند کړي او د افغانانو ترمنځ د ورورۍ مزي وغځوي.
پرز دراټولېدو ده چې د الله تعالی کتاب وو او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوی دي د هغه روح ته دعا وکړو او هغه الله تعالی وبخي مغفرت ورته په برخه کې او جنت ته داخل کی. او بل دا چې سوال الله تعالی ته وکړو چې یا الله زمونږ په دې ملک امنیت راولي، نور د دې ناخوالو او نادودنم خلاص کی، او دغه کوم مشکلات او ستونزې چې په منګه باندې بار شوی دي دغه نور زمونږ د ملاو نه او د چټونو نه لری کی.
د تیر شنبه په ورځ 9:30 بجې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو پارک په دروازه کې ځانمرګې بریدو شو چې پکې 15 تنه ووژل شول او 30 ټپیان شول. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د داعش له حضوره پاکه شوې دې ولسوالۍ ته تازه ستنې شوې کورنۍ وایي چې دوی د امنیت تر څنګ د بیارغونې د پروژو د زیاتوالي غوښتنه کوي، ځکه چې په دې سیمه کې ډېر کارونه په ټپه درېدلي دي او ډېر ځوانان هم بې روزګاره دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شاه محمود شینواری هم اچین ولسوالۍ ته ورغلی او د دغو نویو ستنه شوو د کډوالو یا د دې سیمې د اوسیدونکو حال یې پوښتی دی.
له تیرو شلو ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک، عدلخیلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سه شنبه په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروف شي.
کومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غلی نه دا غوښتنه ده چې چیرې سوالې نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. زموږ غاګه د ورور سو اشرف غلی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل خله مونږ په خپل زور باندې ولې خو دا خپل زور مونږ سره څو پوری وای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستانو شو کورنۍ او خونځې او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حال نږدې نه پوښتي. نوموړي د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې خلک جنگونو ځپلي او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کې موسسات دې ولسوالۍ ته خپل پام راواړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي، له دې ولسوالۍ څخه نورې کډه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیاته غوښتنه زموږ د ولسته خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب مې دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور مې دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله مې دا غوښتنه ده چې باید دلته موږ ته اوس چې څومره د منطقي ازادي شي دلته موږ ډېر ضرورتونه لرو، ماشستان ته ضرورتونه لرو، چاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي، نور کومه څه وشي. او د ماشستانو هم غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لري پرتی سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاتون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما کې مونده است، مردم پیخه مونده، درې مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا به جا شوند. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوج جا با جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دارد.
که تو هم دسی می خلق در روان عملیات لاستراوړونو ته خوخ دی خو اندیښنه لري که دولت د پاتون کوونکو پوره حمایه و نه کړي او د دې عملیات لاستراوړنی و نه ساتي دا سیمه به بیا د داعش او د اموژنې مرکز وګرځي.
ته پننګرهار کې راځي راډیو خبريال شمه مچینوارې او چې د دې ولایت اچین ولسوالۍ ته ورغلی و. اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش له وسلوالو پاکه شوې ده. ستنه شوې کورنۍ دې ولسوالۍ ته چې ورغلي دي د زیاتو مرستو غوښتونکي دي. په هلمند کې راځي راډیو خبريال بیا د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د پرانستلو عملیاتو ته تللی څو وګوري چې دغه عملیات څه ډول مخته ځي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته سرتیرو ویلی دی چې په لاره کې ډیر ماینونه ښخ دي او دغه عملیات ځکه ډیر پڅ مختزي. په هلمند کې 215 میوان قلو اردو مسؤلینو بیا ویلی چې تر سنگین وروسته به تر کجکی پورې پاته لاره هم پرانیزي. تفصیل د الیاس دایی پر پورکې.
لاهم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نسي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوان کل اردو مشر برید جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دشته باد او دوړو دغه سرتیرو چیرې وراړولی دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ شوو پوستو ته چیرم په ګرمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایه تر سترګو کیږي. د تازه جوړ شوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو همځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو دریغه جنگی می 15 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د دسمبر پر 28 نیټه د هندستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنگین ولسوالۍ ته د غځېدلي لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا شل ورځې کیږي. د ملي اردو دغه سرتیری چې د څو ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت وایي ماینونه ډیر کرل شوي دي او د ډیرو چاودنو له امله د سنگین د غځېدلي لارې په سلګونو پلونه وران شوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغو وسلوالو بریدونه ډیر شي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولی شي ډیر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
والا نیازمندیهای خو زیات درم. اینجا هست سایه ساحه جنگ است. اینجا هست مربوطه ولسوالی سنگین میشه.
دغه سرتیری وایي والا اړتیاوې ډیرې دي. دا د جنگ سیمه ده. موږ د سنگین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډیر کرل شوي دي او اکثر وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو ور برابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنگین کې د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د هوایي قوا هوایي لخوا نه چې موږ ته قوا هوایي راورسېږي. موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماین پالي کوو، ماینونه هغه کو خونڅه کوو. د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي موږ هغه روسي کار په سمه توګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي. موږ امنیت نه نیول کېږي چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي عملیات ښه پر مخ روان دي خو ځکه ټکنی دي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي د حکومتي مسؤلینو ترمنځ د نام ژغي له امله نه یوازې عملیات قرار پر مخ روان دي بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خود ملي اردو د 215 میوان کل اردو مشر وایي په همغږي کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنگین وروسته هغه لاره هم د ماینونو او تهدیدونو څخه خلاص کړي چې د سنگین څخه کجې کې تغذیدلې ده.
چې موږ وس پیلن په استقامت دي سنگین باندې عملیات شروع کړي دي. یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې موږ خلک اسيب ونه ویني او په لوی لارو کې چې پاره کې ملکی ترافیک تا ګوره تا کې پاره کې ماینونه یې خېدي نو موږ مجبور یو چې ام ماینونه تدهیر کوم، ام خپل خلکو تم اسيب ونه رسیږي، ام دشمن په قوی توګه د منځوي سو، ام موږ کوچنی پوستي جمع کو او لوی بیزونه جوړ کو.
په دې عملیاتو کې دوه غړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کیږي تر اوسه د لوس په شاوخوا کې د افغان پوت سرتیری وژل شوی او یو شمېر روټه پیندې د سنگین د سلک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسیدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنگین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنگین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کیږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کیږي د سنگین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره د روانو عملیاتو د څرنګوالي په باب مو واوریدل. په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال موندل شوي او هم پکې د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی. په دغه وصیت لیک کې دی تر خپل مرګ وروسته د خپلو 90 میلیون ډالرو پانګې په باب وایي چې دغه پانګې د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي. په دې اړه وروسته په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس به هم صفي الله ستانګزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکای پوځیانو د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال لید اس آستن پرون په افغانستان کې ویل افغان ځواکونه د 2015 میلادي کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو او د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره لا هم هڅې کوي. د بغلان والی عبد الستار بارز وی د ډنډغوري سیمه 13 شپه په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پرونی انتحاري حملې د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنو ته د درملنې وروسته له روغتونه رخصت ورکړل شو. تېر ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی ووژل شو او 19 نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د جنوبی کوریا دفاع وزارت وی شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګیانګ لخوا د وروستیو اټومي او توغندوي آزموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولې دي. او دروسی تاس دولتي خبري اژانس وی ماسکاو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي.
لاسف او لاسن زین مننه چې افغانستان او نړۍ د دې ساده مهم خبرونو لنډیز واورو کړي. خبرونو تفصيل په بشپړه توګه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په ویب پاڼه کې د غرس د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازیه اوریدلای شي. وړاندې دوهنیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د خزو د رول په باب د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي. خو اوس دیو بل موضوع راخلو او هغه هم د اوسامه بن لادن د پلاس د لیکل شوی وصیت مسأله ده. په هغه اسنادو کې چې پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن پر کور د حمله په محل موندل شوی او هم د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی. بن لادن په خپل وصیت لیک لیکلی چې تر مرګ وروسته د 90 میلیون ډالر پانګې د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي. بن لادن دا خصوصي اسناد په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه په کور د حمله پر محل مندل شوی چې زینی په ورستیو کې افشا شوی دی. د دغه اسنادو له ډلې یو لیک هم رویټرز خبري اژانس او ای بی سی تلویزیون ته ورکړل شوی دی. جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې اوري.
اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حمله پر مهال د لیکونو دوی پسته مندل شوی وي. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په ویلي کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې ورسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړ کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوی دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 18 د حمله د 18 کلیزې د منځلو پړه په خپل کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې خښښې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللی و په ویلي کې لیکلي چې شای ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې و کوچنی الکترونیکا وسیله یا چپ پټ کړی وی چې د هغې د تګ را تک ځای معلومه ولای سي. اوسامه خپل ښځې ته لیکلی، زما ګرانې مېرمنې، زه خبر سوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلی وې او یو غاښ دې ډک کړی دی. زه خبر سوم چې ته یې له امله اندېښنه لرې. لطفا ماته د دې مسلې په اړه ډېر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې شایي ایرانیانو د غاښ په موادو کې یوه کوچنۍ وسیله یا چپ ستا د تعقیب لپاره یو شیوي شای پر ځای وي. اوسامه بن لادن لیکلی چې د داسې چپ یا کوچنۍ دستګاه اندازه شای د غنم دی ویدانې هوغمروي چې کچیری د وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولای سي. اوسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلی چې شای ډاکټري د غاښ د ډکولو په وخت کې له نسبتا غټې پیشکاری کار اخیستی وي او یا شای کومبل مشکوک کار کړی وي چې له خپل شزي څخه یې غوښتنه کړې چې د ته ولیکي. اوسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ ټکولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اوسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداري ورکړي او لیکلي دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لري کړي، ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شایي د موقعیت معلومولو ځانګړي وسیلې یا چپونه ځای پر ځای شوي وي. اوسامه بن لادن لیکلی دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کاروانه خلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدو، خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اوسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وټولو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاس لیک کړی هم دی، ویل شوی چې د 90 میلیون ډالر پانګه چې یو شمیر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي، تر ډیره حد د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه ده څرګنده چې اوسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې څومره کسان شریکان دي، او دا هم نه ده څرګنده چې د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی کنه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختماني یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې، ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومیږي چې اوسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر وو، خو بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اوسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یو میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. د سړي اوسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي، موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریت و ویګرک و ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو مخکې له دې چې خبرونه پیل کو، باید وایو چې تاسو ګڼ شمیر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، تاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغه ستونزو ته ان شاء الله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یا داشکړم د ځان سره له مسول چارواک سره خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به ان شاء الله چې دا ورته خبرې کوو. نو کچیر زن راځي دا په دې معنی نه ده چې موږ ستاسو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې، اساسې ستونزه مو خدای مکله پامه غورځوړې ده. شته ولی یو متل په پښتو کې وایي ژوند که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسو ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدون کې دی چې ځمکه یې د په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به لاجي قربان نه واورو.
نن حاجي قربان د ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي ستونزه هم ده چې د زموږ ځای د مهاجر په دوه اویا کې مهاجر شو. دا ځای نم ټول دا د زورمندانې ونې دوه څپورې لګیا دولاریزم یې کړی دی. دوه څپورې ورسره لګیا یو هېڅ بخصاص غورو بخصاص نه کېږي. د دوه پېره درې پېره مې خطې عمارتې مې مداخله مې مخصوص شوې ده نه کېږي. دا زورمندان ده چې ولسوالۍ ته راشي دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا بجور دی دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو مګم تماما کار دلته سرسینه زه یو حاجي میاګل ده دا غلام حیدر چې د دوی مخ کلو کې هم دلته وو. د داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو. اوس هم دغه سرسینه زورمندان همدا قومندانان دي. طالبانو په وخت کې هم قومندانان وو. مجاهدینو په وخت کې هم قومندانان وو. اوس هم قومندانان دي. دوی ډېر شناس لري. د دوی په واسطه زما کار مخکې نه ځي. تو اویا کې نیولی ده دوه پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا پاړس پنځلس کاله کېږي. دوشي ته م راجا دوشي نه ولېږم. املاک د ولایت او املاک د ولایت هم تایب کړي چې تاسې صنعت ځمکه نه لري. د دې ځای خوشی کې بیا ونه شو. بیا دوی پیسه دار اوسه بیا ولېږو وزارت زراعت ته کابل ته. بیا هغه ځای نه بېرته زما په نه فیصله شي چې ځای د دېم نفر د دې ته ځای خوشی کې د دې بل ځای ته لاړ شي. دولتي ځمکه خو ډېره ده. بیا دلته ونه شو. بیا دا حاجي میاګل عریضه وکړه. بیا دا زما د یو د مرافع ته مرافع هم بیا یو شپږ میاشت اووه میاشت دی سره وو. بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلعت په لاس کښې لري. هم ضلعت د دې او بل چې کوم سندل لري مصادف فني وو مدیر املاک ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کښې ور یې کړي. بیا چې ما مصادف فني وو مدیر املاک مې ودي یو ډ دا ګجر وتښتېد را نغی. بیا دوی نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. د دې د پایده د خوشې کښې قومنداني امنیت ورکړي چې په زور یې باندې بیا اجرا ونه شو. همدغسې پاتې قانوني اسناد زما دا ده چې دلته مرواج لرو په املاکي کې. ټول خلق قل به بسي ځمکې لري استقاقي ځمکې لري چې یو سل مالیه مې ورکړی ده. یو سل دېرش جریبه ځمکه د سند چې اوپای نه د زموږ په نوم کښې ده. او وام هلته مو زمونږ ځای وو کوټې وو. دا د زمونږ تخمینا دېرش کور هلته نیولی دی. دوی غستلی دی. زه خپله مهاجر په دې کرامت په کلي کښې والله یو ځای د کوټګۍ لرم. نور هېڅ هم نه شته. او مقام د والي سره چې وغږېږي والي اګر دغه ما وغواړي زه هلته ورسم. بیا دا ولسوال کوم نظر نه کوم مکتب صادر کړي یا ولېږي کابل ته یا کوم رقم شي ځای ته ما بېرته را شي. د والي ته دلته دا اوس دلته امنیت هم ده. دومره بې امني هم نه شته.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو د حاجی قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخې ته کېښودله. خاغلی حقمل یې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهېږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی ځمکو د بیا رانیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیسیون تعین کړی چې د هغه پرس کې د شورای ولایتونه نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر څو دغه ځمکې چې د ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دغه کومې ځمکې غصب شوي وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولی شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه ځمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوي وي هغه بیرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضې او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپله دنده لري او په څنګ کې نور شعباتو او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولی شي چې هغوی ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچېری ثابت شي چې دا ځمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د غوی سره به چلند ساسي څه وي؟
هغه کومه پرېکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي، نو په دغه ساحه کې قانون برلاسی دی او د قانون پر رڼا کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغوی مجرم ګڼل کېږي قانون پلی کېږي او د قانون سوری هلته به تطبیق شي، او د قانون سوری معلوم دی چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بالاخره مجبوره ده هغه کسان چې زمونږ په د ورور په حق کې ظلم شوی وي او ظلم یې کړی وي، نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بلی اکمل صاحب، دغه ورور څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه د ټولو زمونږ قاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستی دي. دوی هر وخت کولی شي چې خپله عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نورو ادارات سره شریک کړي، او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوټري ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم. کوټه
حاضرې په ویډیو کې وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په دیش میرا سره شریک کړئ 0992 29 درویش. کچیرې د ټلیفون لیکه مصروف و، نو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په پیغام کې راټولېږئ، موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستوندې په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارم، خوونه ولرئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چاري له کمشنرې میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړي. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع شي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پیل لري او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پیژې چې په ټول اجتماع کې په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د دری شیزو اشتون په رهبری کچا په سوله شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزي د خزي جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی، زما د لپاره یو نوید دی او زما د لپاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوقو د فعال په صفت فکر کوئ میرمنی په دې پروسه کې څومره رول لوبولای شي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولای شي، کوم سهم دوی ادا کولای شي چې نارینه یې نسی کولای؟ ان د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ساس په نظر څه دی؟
هلو مې دا چې دغه پروسه صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې علاوه لري. دا ارزشتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي. خو مګر خزي کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شیزي کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالی پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده. ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکړه خزي دي. ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزي کولای نشي. دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلار دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. کدا مطلب شزي پوهیږي شزي کولای شي چې سوله راولي او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شزي چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانو دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي و نه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرس مطرح کیږي تر یو حده پرې د هغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایطو سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط په مساعد دي چې ښځې هم وکړي سي خپل ونډه خپل سهم ادا کړي.
که څه هم افغانستان د سنتي کشور دی مګر په ډیرو برخو کې دوی شزی ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو شزی کولای شي چې پر مخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غوالي یو تعامل وکړي باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې هکله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي شیز باید ونده ولري، شیز باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کیږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې شیزه اجتماعی ونده و نلری او په اجتماع کې حضور و نلری. دا سوله سوله نده چې د شیزه ونده ځنی واخسته شي.
نو په دې سب تاسو کم کوششونه یا هڅې چې د ملي وحدت حکومت د خواسته وي دي دا چې په د حکومت په چوکاټ کې ځنی وزارتونه یا ځنی پوسټونه میرمن ته ورکړل سوي دي او زمنان د سولې په شورا کې ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي. یعنی فکر کوي دا ټول ساس لپاره د قناعت وړ دي. آیا دا کافي دي د لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو، د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د شیزو د افغان شیزو د پاره ډېرې ارزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې د ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینه کې ونده لري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی او سو میاشت مخ کې یو شزه د قضا په عالی شورا کې نوماند شو. دا مونږ ته داسې ښایي چې مونږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو او ملي وحدت حکومت مونږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او کنه دي، نه دا بس نه دي. شیزه باید پر مخ ولر شي، مساوی سهم باید ولري، خو مګر دا یو مثبت پایل دی ان شاء الله چې دالار ادامه لري.
بله، که به هم همدې د سولې پروسې تر اوسه مخکې میادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل شي، فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شذو په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر
د شذو په برخه کې؟ مهم مسأله د شذو د کلونو د مبارزې لاسترولنی ډېر مهم دي چې دی باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړل دي، اساسي قانون مونږ ته ورکړل دي، او مونږ د دې لپاره مبارزه کړې دي، هغه باید ټول په نظر نیول شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په واروار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او دای د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځین تغییرات راسي، مثلا په اساسي قانون کې یا د ځین محدودیتونه وضع شي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسی؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کیدای شي چې تغییر ولري، چې مثبت تغییر د ادباد لپاره منځ راشي. زه هم په همداته کې تاکیدوم چې که تغییر غوالي چې راولي د شزو په حق مثبت تغییر باید شوی.
بله، ډېر زړه مننه کوم مېرمنې زنپرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Shabnam rang rang panima, patanhara galiya, دلدارا ولی